کې یو استودیو غرمنۍ خبری خبرونه
جوړ په خیر غرمه په خیر تاسو د زدرډیو غرمنۍ خبری خبرونه او ری خبرونه په خبرونو پیل کړو. د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت وایي د طالبانو کړنې له هغو ژمنو سره په ټکر کې دي چې له نړیوالې ټولنې او له خپلو خلکو سره یې کړي دي. د دې وزارت چارواکي ګوتڅندنه کوي چې له طالبانو سره به د هغه څه حساب کوي چې دوی له افغانانو سره کوي. متحده ایالاتونو په کابل کې د داعش څانګې خراسان وروستۍ انتحاري حملې هم غندلې دي او د تاوتریخوالي وحشتناکه بېلګې پللې ده. امریکا په داسې حال کې طالبان په دوحه کې پر کړو ژمنو تورنوي چې د تیر میلادي کال دسمبر میاشت کې طالبانو په دوه فرمانونو کې نجونې له پوهنتون زده کړو او ښځې په غیر دولتي موسسو کې له کار کولو را وګرځولې. د ناروې د کډوالو شورا سیکرتر جنرال یان اکلند وایي کندهار ته پرونی سفر د خرابې هوا له کبله لغوه شوی دی. انګلند د کابل هوایي ډګر کې لخپل ونزور سره یو ځای په ټویټر لیکلی دی. په کندهار کې د طالبانو د حکومت والی او علماو شورا ورته منتظر و. نوموړي لیکلي دوی غوښتنه کوي چې د نوو فرمانونو له لارې بیرته د نجونو او ښځو تعلیم او کار ته اجازه ورکړل شي څو په غیر دولتي سازمانونو کې دوی کار وکړي او دغه سازمانونه افغانستان سره خپلې مرستې بیرته پیل کړي. هغه ویلي دي په دې برخه کې خپلو هڅو ته دوام ورکوي. د ناروې د کډوالو شورا چې ځان خپلواکه خیریه موسسه بولي تیرو شلو کلونو کې د طالبان تر واک لاندې سیمو کې هم فعالیت کاوه. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان د افغان نجونو پر تعلیم او تحصیل د طالبانو بندیز غیر انساني او غیر اسلامي عمل بلي. ولسمشر اردوغان په انقره کې د بشري حقوقو د ملاتړ یو نړیوال کانفرنس ته په وینا کې د څرګندونې کړې دي.
افغانستان کې خځې د حجاب سره سره پانتونو او خوانځیو ته نه دی پریښودل شوي. موږ دغه مسله غیر انساني او غیر اسلامي بولو. زموږ په دین کې داسې څه نشته. نجونې باید درسونو ته پریښودل شي. اسلام داسې څه نه مني او دغه خبره هیڅ د توجه وړ نه ده. برعکس، اسلام ویلي چې له زانګو تر ګوره زده کړې
وکړئ.
تر دې مخکې د اسلامي همکاریو سازمان هم د ښځو پر زده کړو او کار لګول شوي بندیزونه د اسلامي قوانینو سرغړونه بللې وه. د سربیا په ختیځ کې د مسو د یو کان کارګرانو پرون د خپلو معاشونو د زیاتوالو او د کار د شرایطو د ښه کولو په خاطر مظاهره وکړه. د بورو په ښار کې د زچن د مسو کان یو چینایي شرکت ته په قرارداد نیولی دی. د دغه کان په لسګونو کارګرانو په دغه مظاهرو کې ګډون وکړ او له چینایي شرکت څخه یې وغوښتل چې د سبرستان د قوانینو او د سربي کارګرانو درناوی وکړي. ګوران نیکولیک چې د زچن په کان کې کار کوي ازادي راډیو ته وویل چې د اعتراض کوونکو کارګرانو نوملړه چمتو شوی دی او نورستي متعلق ډول شوی دی. شدې کار سره کارګرانو کې ویره پیدا شوې ده. زچن مستر اوسه د کارګرانو د غوښتنو او لیست په اړه د ازادي راډیو پښتونه ته سواب نه دی ویلي. او د افغانستان د کرکټ وتلو ستورو د استرالیا د کرکټ بورډ هغه پریکړه ته خبرګون ښودلی دی چې له دوی سره یې لوبې لغوه کړې دي. راشد خان خپل خبرګون کې ویلي د استرالیا د پریکړې نهیلي ایو په زغرده یې متاثره کړی دی. نوموړي ویلي که د استرالیا کرکټ بورډ نه غواړي افغانستان سره لوبې وکړي دی به هم د استرالیا د په کرکټ لیګ کې د خپلو راتلونکو لوبو په اړه له سره غور وکړي. بل افغان لوبغاړي او پخواني لوبډل مشر محمد نبي هم د استرالیا د حکومت دا پریکړه غندلې او ویلي دي سیاست او لوبې باید سره جلا شي. تاسو خبرونه واوریدل. وړاندې خبرونه کې درته د مطالب لرو. امریکا یو ځل بیا نیوکه کړې ده چې طالبانو په دوحه کې خپلې کړې ژمنې د امریکا او افغانانو سره نه دي عملي کړې. چې ولې امریکا د طالبانو سره ټکې دي وړاندې خبرونه کې فراکور مرکې کې درته وایي. په کابل کې د ایمرجنسي روغتون وایي چې په تېرو 2022 کال کې شاوخوا 13,000 ټپیانو درملنه کړې ده چې ټول یې د جګړو له کبله ټپیان شوي وو. وړاندې خبرونه کې موږ له هغو قربانیانو سره خبرې کړې دي چې په دې روغتون کې درملنه شوې ده. د زده کړو محروم شوې نجونې وایي د طالبانو جګړه یوازې د ښځو لپاره ده.
د طالبانو پر اتاک سره د خزینه وو لپاره ډیر زیات محدودیتونه وازه شول او دا څنګهل کیږي چې د اسلامي امارات حکومت هغه شلکلن له جګړه یوازې د ښځو سره د مقابلې لپاره جوړ شوی وو او دا غوې د پرای کول.
اړوالو مسایل ته به هم تم شو.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم ستړي مشي. د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت وایي د طالبانو کړنې له هغو ژمنو سره په ټکر کې دي چې له نړیوالې ټولنې او له خپلو خلکو سره یې کړي دي. د وزارت چارواکي اوڅنډنه کوي چې له طالبانو به د هغه څه حساب واخلي چې دوی یې له افغانانو سره کوي. متحده ایالاتونو په کابل کې د داعش خراسان څانګې وروستي انتحاري حملې هم غندلې دي او د تاوتریخوالي او شدناکه بېلګې بللې ده. جزئیات په دومره صحیح مل نوور.
د امریکا متحده ایالاتو یو ځل بیا د افغانانو او نړیوالې ټولنې پر وړاندې د طالبانو پر روان سیاست سخت نیوکه کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان نیټ پرایس پرون یو خبري غونډه کې طالبان لدی عمل وغندل چې د افغانانو ازادي او فرصتونه یې تروړلې دي.
موږ دا واقعیت نه دی پټ کړی چې د طالبانو کړنې ناسمې او د هغوی ژمنو سره په تضاد کې دي چې له نړیوالې ټولنې سره یې کړي او تر ټولو مهمې هغه ژمنې دي چې دوی له افغانانو سره کړي دي.
طالبان واکتل رسیدو وړاندې په دوه کې ژمنه کړې و چې د افغانانو هر ډول حقونه په ځانګړي ډول د افغان جنو خوځو د زده کړو، کار، سیاست او نور ټولنیزو برخو کې د هغو د فعالیت پر وړاندې به هیڅ ډول خنډ نه جوړوي. خو قدرت ته د طالبانو له بیا ځلي رسیدو وروسته دوی دا ټول ژمنې ماتې کړې او د افغان جنو خوځو په زده کړو، کار، ټولنیزو او سیاسي فعالیتونو یې پراخ محدودیتونه او بندیزونه ولګول. که څه هم د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند نوی څرګندونو په اړه د ازادي راډیو پوښتنه ځواب نه کړه، خو له دې وړاندې تل ویلي په افغانستان کې د افغانانو هر ډول حقونه خوندي دي. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند نیټ پرایس بیا د افغانانو پر وړاندې د طالبانو روان سیاست له خپلو بنسټیزو حقونو، ازادیو او فرصتونو د افغانانو محرومول بولي. هغه زیاتوي متحده ایالات به له طالبانو د هغه څه حساب واخلي چې دوی له افغانانو سره کوي، مګر پرایس په دې اړه چې دا حساب غوښتنه به څه ډول وي جزئیات ورنه کړل. مداوړاندې د طالبانو لخوا په نادولتي مؤسسو کې د افغان جنو خوځو په کار د بندیز د پریکړې په خبرګون کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي وو دوی له افغانستان سره د ستر بشري مرسته کوونکي هیواد په توګه په داسې لارو چارو غور کوي چې پر مټې وکولی شي یو پیاوړی اصولي دریځ خپل کړي. همدا ډول د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي نیټ پرایس پرون د بهرنیو چارو وزارت په دروازه کې د داعش خراسان څانګې انتحاري حمله وغندل او یو ځل بیا یې له افغانانو سره د خپل همکارۍ دوام ته اشاره وکړه او زیاته یې کړه په افغانستان کې د متحده ایالاتو ماموریت پای ته نه دی رسیدلی. هغه وویل دوی له افغان ولس سره پراخې ژمنې لري او له هرې لارې کولی شي چې دا ژمنې عملي کړي. متحده ایالات داسې مال افغانانو سره د خپلو ژمنو د عملي کېدو خبره کوي چې د مخکینی جمهور رئیس محمد اشرف غنی په ګډون یو شمیر افغان سیاستوالو د مخکینی جمهوري نظام د سقوط لامل په دوه کې د امریکا او طالبانو ترمنځ شوې هوکړه بللې ده.
راپور کې مو اوریدل چې امریکا یو ځل بیا طالبان تورن کړی دي چې نړۍ سره یې کړې ژمنې نه دي عملي کړې. د دغه هیواد بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د طالبانو له لوري شوې ژمنې له هم پر خپل ځای پاتې دي. خو دا چې طالبان ولې د نړۍ فشارونو ته غاړه نه کوي زموږ همکار محمد خطر پردیس دغه پوښتنې د امریکا په سر کې د تیر جمهوري نظام د امنیت شورا له سلاکار کبیر حق مل نه کړی ده.
اصلا د امریکا او د طالبانو ترمنځ توافق د یو لند محالی داسې تعامل په هیڅ چې افغانستان د امریکایي ځواکونو وتلو ته لار هواره کی. د دې توافق هیڅ راتلونکي نه وسنجول سوی او هر غسی چې پاکستان د طالبانو په نمایندګۍ یا هم طالبانو د پاکستان په لمسون سره امریکا ته ویلی وو هماغه دلیل وګرځول سو. د لاند محل لپاره امریکا په دې باندې قناعت وکړ او دغه توافق تر سره سو. لومړی سره افغان دولت او ټول افغانانو ویل چې دا یو کاواکه تړون ده. هر هغه څه چې د دوی ترمنځ ویل سوی دي هغه دوام او بقا نسی موندلی. امریکا په دې تړون کې دوه برخې ځای کړې وي. یو هغه ښکارا برخه ده چې موږ د دوه د تړون په توګه پیژنو او رسنوي ته راوتلې ده. په دې باندې امریکا ډیر زیات تاکید خصوصا د افغانانو د خیر او فلاح په برخه کې نه ده کړی که تړون هم ولولي. یوازې هغه څه چې امریکا ډیر ورنه په تشویش کې و او لا هم ترنویر لري هغه امنیتي موضوعات وو. مثلا طالبان به ترهګرو ته ځای نه ورکوي، طالبان به د ترهګرو ډلو پر وړاندې اقدام کوي، طالبان به دا کوي، طالبان به هغه کوي. اما غیر معقولانه دلته ده چې طالبان خپل تر اوسه پورې د ملګرو ملتونو په تور لیست کې د خپل تورستان دي. څنګه تاسو یو تورست نه دي توقع کوي چې هغه د نورو تورستانو تر څنګ نه دريږي، دی غوی نه حمایت کوي.
بلې ډیر مننه حکمل صاحب. ولې طالبان د امریکا او نورو هیوادونو فشارونو ته غاړه نه کوي تاسو په نظر؟
هغه ډول چې په کار ده هغه ډول فشار موجود نه ده. طالبان له یو شی نه چې خصه یې داریدلی سي هغه لوکه دي لري کېدو موضوع ده. نور یوازې چې د دوی پلاس کې حکومت وي هیڅ ډول فشار پر دوی باندې اثر نشي کولای، ځکه چې دوی ته zarar نه رسیږي. هر هغه فشار چې نن د طالب په نامو پر افغانانو باندې واردېږي دغه zarar عام ولست رسیږي او عام ولست خو طالبانو تیر شل کاله مکمل دښمنی وکړه. نن یې کله فقر او لوږې سره مخامخ کړی، نن یې کله بیماشه او بیکاری سره مخامخ کړی، پرونی انتحاري بریدونه او ټلیز بریدونه ور باندې کول دی. ورځ یې 225 افغانان په منظم ډول سره وژل. یعنی د طالبانو پر سر باندې فشار هغه فشار ته ویل کیږي چې خپل طالب ووهي وی زپی وی وژنې لواک نه لري کې لدی ور هاخوا هیڅ ډول فشار پر طالبانو باندې تاثیر نه کوي. د سفر بندیزونه، مالی بندیزونه، هر هغه څه چې تر هغه وخت پورې طالبان په افغانستان کې په واکه ساتي هغه پر طالبانو په هیڅ ډول اثر نسی کولای.
حکمل صاحب، نړۍ سره د طالبانو دغه ډول تعامل په ځانګړي ډول د افغانانو په شون باندې څه تاثیر یا څه غیظ پرې خودل شي؟
بل د طالب موجودیت د افغانانو لپاره یو آفت ده. په تیرو شلو کلونو کې هم طالب د افغانانو لپاره آفت و، ځکه افغانان یې وژل. تیرو دو کلونو راهیسې هم طالب د افغانانو لپاره آفت، ځکه د افغانانو پر وړاندې د دنیا لارې هم تړلې دي، د ډوډۍ لارې هم تړلې دي، د پرمختګ لارې هم تړلې دي. نړۍ متاسفانه نن افغانستان د طالب لوري پیژني او هر هغه تعامل چې له طالب سره کوي هغه افغانستان سره هم کوي. خو متوجه دي ته نه ده چې په افغانستان کې یوازې طالبان نه دي، په افغانستان کې میلیونونه خلک دي، په افغانستان کې ماشومان دي، ښځې دي، سپینګری دي، ناروغان دي. متاسفانه موږ ټول افغانان د طالب د بد رویه، بد سابقه او د طالب د سرزوري او د جګړو او د وحشتونو عمل دغه حالت سره مخسب یو او متاسفانه دغه پور پرې کوو.
همکار مې خاطر پردیس و چې د تیر جمهوریت نظام د امنیت شورا له سلاکار کبیر حق مل سره د امریکا د هغه غوښتنو په اړه خبرې کولې چې دوی ویل طالبان خپل ژمنې نه دی پلي کړې.
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماقام تر 2 بجو پورې په بیلابیلو ساتونو کې په لنډو څپو 25 یودرش 19 او 15 مترو اوریدل شي. د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه په 2000 اویا 49 9400 ولزره 900 او 15000 نوي مندل شي.
ایمرجنسی روختون وای په 2022 کال کې په کابل کې د شاوخوا 10000 ټپیانو درملنه کړې ده چې 99 سلنه په جګړو او چاډونو کې ټپیان شو. تفصیل په دې راپور کې وره.
از قسمت هایی که زخمی شدیم دو قسمت پایم است.
فاطمه ده کابل پلویدیس که ده میسان فاطمه پا کاش خوانیز مرکز برید که تپی شوه او پا امرجنسی روختون که تر درمل نیلانده و. نموره چه ده دغه مرکز ده کون که و ازادی راژیو تا وویل چه پا برید که ده بدن پا دیره برخار تپی شوه و.
زه یوه له هغو ټپیانو څخه یم چې ایمرجنسی روغتون ته بیول شوی و. ما دوه عملیاتونه وکړل. زما پښه، لاس او د سر دوه برخې مې ژوبلې شوې وې او د غوږ پرده مې هم شکېدلې وه چې افغانستان کې درملنه ونه شوه او د درملنې لپاره پاکستان ته راغلم.
فاطمه وایي اوس د غوږ پردې د درملنې لپاره په پاکستان کې ده، خو تر اوسه یې درملنه نه ده شوې او غږ نشي اورېدلی. په ورته وخت کې د کابل یو بل اوسیدونکی محمد ناصر وایي چې تیر میلادي کال د دوی لپاره ښه کال نه و او تره یې د کابل په یوه امنیتي پیښه کې ټپي شوی دی.
تیر کال د کابل ښار په یوه امنیتي پیښه کې مې تره ټپي شو. موږ د درملنې لپاره ایمرجنسی روغتون ته یووړ. دا زموږ د هیواد حالت دی. هر ورځ ځانمرګي بریدونه او چاودنې کېږي. بیوزله خلک د اولادونو نفقې لپاره له کورونو وځي او له داسې پیښو سره مخ کیږي.
دا په داسې حال کې ده چې تازه د افغانستان ایمرجنسی روغتون په یو راپور کې ویلي چې یوازې په 2022 کال کې په کابل کې د 2800 ټپیانو درملنه کړې چې 99 سلنه یې د مرمیو، چاودنو او چړو له امله ټپیان شوي دي. ایمرجنسی روغتون چې تر ډېره د جګړې او شخړو د قربانیانو درملنه کوي وایي چې په 2022 کال کې 4500 جراحي عملیاتونه ترسره کړي دي. په همدې حال کې د بشري حقونو د څار سازمان په خپل کلینی راپور کې ویلي چې د داعش خراسان څانګې په 2022 کال کې پر هزارګانو د بریدونو مسؤلیت پر غاړه اخیستی چې په ترڅ کې یې څه باندې 200 کسان وژل شوي او یا هم ټپیان شوي دي. د بشري حقونو د څار سازمان په دغو بریدونو کې د وژل شویو او ټپیانو دقیق شمېر نه دی په ډاګه کړی، خو ویلي دي چې د مزار شریف ښار د سیدوکان سیمې پر یوه جومات په برید کې یو دیش کسان وژل شوي او واتیا نور ټپیان شوي وو. د کابل په لویدیځ کې د کچ پر ښوونیز مرکز برید کې 350 تنه وژل شوي او سل نور ټپیان شوي وو. د دغه راپور په یوه برخه کې ویل شوي د خطر سره مخ خلکو ته د امنیت په برابرولو او ژوندي پاتې شویو او زیانمنو کورنیو ته د مرستو په رسولو کې د طالبانو پاتې راتلل د بریدونو زیانونه نور هم زیات کړي دي. په 2022 کال کې ځینې بریدونه په ځانګړي ډول د کچ پر تعلیمي مرکز برید له پراخو نړیوالو غبرګونونو سره مخ شو. د جګړو او چاودنو د تلفاتو د احصایې په داسې حال کې خپرېږي چې د چهارشنبې په ورځ په کابل کې د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت مخې ته ځانمرګی برید وشو چې د وژل شویو او ټپیانو شمېر یې لا دقیق نه دی معلوم. د راپورونو له مخې د دغه برید ډېری قربانیان ملکي وګړي دي. د دغه برید مسؤلیت هم د داعش خراسان څانګې په غاړه اخیستی دی.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس په د اوکراین کړکېچ ته ورشو. د اوکراین په ختیځ کې د سختو جګړو راپورونه ورکړل شوي دي. د اوکراین د دفاع وزارت د مرستیالې په وینا د جګړې سخت پړاو پیل شوی دی. په لور ته یوه روسي چارواکي خبرداری ورکړی دی چې ښایي بیلاروس هم د اوکراین په جګړه کې داخل شي. احمد شیبر سره په سټډیو کې دی. ستړي مشي، تاسې که د اوکراین د جګړې وروستي جزئیات راکړي.
مننه. کور ودان د اوکراین د دفاع وزارت مرستیال نن وویل تیر شپه د سولیدار په شارګوټي کې سخته جګړه روانه وه. دا شارګوټي چې د مالک کان پکې دی د اوکراین په ختیځ کې د دونیسک په سیمه کې پروت دی. د اوکراین د دفاع وزارت مرستیال هینا مالیار په ټلګرام کې لیکلی دی په سولیدار کې تیر شپه د جګړې ډګر تود و او جګړه روانه وه. د دې په وینا دښمن تقریبا خپل ټول اصلي قوت د دونیسک خواته متوجه کړی دی او دلته سخت هجومي عملیات روان کړي دي. د اوکراین د دفاع وزارت مرستیال زیاتوي چې اوکراینی پوځیان په مړانه دفاع کوي او دا خبرداري هم ورکړ چې دا د جګړې هغه سخته مرحله ده. خو هینا مالیار ټینګار وکړ چې اوکراین به بریالی کیږي. بل لور ته د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت چارواکي نن ویل چې بلاروس شایي د اوکراین په جګړه کې شکیل شي که چیرته کیف برید پرې وکړي. رویټرز څرګندوي چې روسي پروسه شکل د فبروري په وروستیو کې پر اوکراین د بریټ په پیل کې د بیلاروس له خاورې څخه هم استفاده وکړه او د اکتوبر له میاشتې راهیسې په بیلاروس کې خپل پوځیان ځای پر ځای کړي او هلته یې څو ځله ګډ پوځي تمرینات ترسره کړي دي. روسیا او بیلاروس یو تړون لاسلیک کړی چې له مخې به دا دوه هیوادونه پوځي همکاري زیاتوي. دې تړون دا اندېښنې پیدا کړې دي چې ماسکو شایي له خپل ډېر نږدې متحد څخه استفاده وکړي او د شمال له لوري پر اوکراین نوې برید وکړي. رویټرز اژانس د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت یو چارواکي الکسی پولشچوک په وینا وایي چې روسیې له بیلاروس سره داسې پوځي تمرینات ترسره کړي چې څرنګه د جګړې د پراختیا مخنیوی کېدای شي. خو پولشچوک خبرداری ورکړ چې بیلاروس به هم د جګړې ته داخل شي که چیرته اوکراین د بیلاروس یا د روسیې د خاورې کومه برخه لاندې کړي. د اوکراین ولسمشر ولودمیر زیلنسکي د چهارشنبه پر ورځ ویلي وو چې هیواد باید له بیلاروس سره سرحد ته ډېر متوجه وي او چمتو وي. خو زیلنسکي وویل چې تر اوسه د خپل دې ګاونډي له لوري یوازې سخت بیانونه اورېدل لیدی نور تحرک نه دی لیدل.
ل خبرونو ور اخوا
اوس هم نړیوالو مطبوعاتو ته کتنه لرو.
ګڼو نړیوالو رسنیو او رسپانو په کابل کې د بهرنیو چارو وزارت مخې ته په وروستي خونړي برید لیکنې کړي چې د مامورینو د رخصتیو پر مهال وشو. له برېټانیا خبرېدونکي انډیپندنت رسپانې د طالبانو د یو چارواکي له خولې ویلي دي چې په دې ځانمرګي برید کې لږ تر لږه شل ملکیان وژل شوي دي. رسپانې زیاته کړې ده چې د دې برید پړه د داعش وسلوالې ډلې پر غاړه اخیستې. انډیپندنت وړاندې لیکي کله چې په 2020 کال کې طالبان پر کابل منشول دایش وسلواله ډله په افغانستان کې د طالبانو سره په مستقیم ټکر کې راغلې ده او په دې هیواد کې خپل خونړۍ وبریدونو ته زور ورکړی دی چې تر ډیره هدف د طالبانو غزمی او د افغانستان شیا وګړي دي. ورسپانې د جنوري په نومړې نیټه د طالبانو د تلاشۍ پر پوسټا یو برید ته اشاره کړې چې په کې یو شمېر کسانو ته مرګ ژوب لوختی و. همدارنګه په دسمبر میاشت کې د دایش ډلې په کابل کې د چینایانو د استوګنې پر یو هوټل هم د برید پړه منلې وه. له لندن بلې خبرېدونکي ورسپانې شرق الاسود چې د منځني ختیځ حالات څاري بیا په کابل کې د پنځشنبې د ورځې برید په نوي پیل شوي 2023 میلادي کال کې په دې خار کې دویم لوی خونړې بریټ غنی او زیاته کړي د شې د بریټ د نړۍ غړو هیوادونو غندلې دي. ورسپانې په دې لړ کې د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزارت غندنې ته اشاره کړې ده چې په کې ویلي ریاض د تاریخوالي ترهګري او سخت دریزي ټولي بڼي غندي. د دوهنی اوسپونم له قطر خبرېدونکي وی آنلاین ویب پاڼه بیا په دې اړه د قطر د بهرنیو چارو وزارت د غندنې بیان راخسته چې ویلي دي قطر د تاریخوالي او ترهګري هغه که د هر انګیزې او دلیل مخوي اراده وي. د خبرونه هم په کابل کې روستي او پر لپسې بریدونه ته چې د ډیرو پړای د دایښ وسلوالو ډلې پر غاړه خسته اشاره کړې ده وای چې وروسته له هغه چې طالبان بیا ځل پر افغانستان واکمن شول په پلازمینه کابل کې بریدونه دوام درلود چې روستي د بهرنیو چارو د وزارت د ودانې مخې ته رامسته شوی او ګڼ افغانان مړه او ژوبل کړي دي.
د بشری حقوقو د څار سازمان وایي طالبانو په افغانستان کې داسې قوانین او سیاستونه تحمیل کړي دي چې په پراخه کچه خځې له خپل اساسي حقوقو بې برخې کړي دي. تفصیل په دې راپور کې
د بشری حقوقو د څار سازمان وایي له هغه وخت چې طالبان په افغانستان کې واک ترلاسه کړي دوی داسې قوانین او پالیسۍ تحمیل کړي چې په پراخه کچه خځې له خپل اساسي حقوقو لکه زده کړو، کار، بیان او سفر له حق بې برخه کړي دي. دغه سازمان د پنځم پورس په افغانستان کې د بشری حقوقو د وضعیت په اړه د خپل کلنی راپور په خپرولو سره ویلي چې طالبانو له خوا د خځو پر وړاندې د سخت دریسو قوانینو پلي کولو د دوی په ټولو حقوقو لکه د ژوند کولو، معیشت، سرپناه، روغتیایی خدمتونو ته لاسرسي، خوړو او اوبو باندې اغیز کړی دی. د بشري حقوقو د څار سازمان په راپور کې دا هم راغلی چې طالبانو په حکومت کې خزو ته د قضا یا هم ملکی برخه په ګډون خزو ته په لوړه کچه د کار کولو اجازه نه دا ورکړ شوی او د دې ترڅنګ خزي له محرم پرته له سفر کولو منع کړي او د طالبانو قوانینو کې خزي یوازې له کوره هم نشي وتلای. د بشري حقوقو د څار سازمان دا هم ویلي چې طالبانو ټول خزه هاته په ټلویزیونو کې هم خزینه خبريالانې مخ پټول ته اړ کړی دی. دای هم زیاته کړي چې طالبانو د لاریون کوونکو خزو د جلا کولو لپاره هم له حد وتل زور زیاتای څخه کار اخستې. لاریون کوونکو انجونې یا هم د دوی د کورنۍ غړي په خپل سر بنديانی کړي او وهلي هم دي. طالبانو چارواکو د بشري حقوقو د څار د سازمان دغه راپور په اړه تر اوسه کوم خبرګون نه دی خودلې، خو په خوای دي خزو د حقوقو د نقص پاړه ویل و چې دا د افغانستان کورنۍ موضوع ده او دوی خزو ته د اسلامي شریعت په چوکاټ کې حقونه ورکړي دي. دا په داسې حال کې دی چې په خزو باندې د طالبانو د محدودیتونو په اړه افغان خزو وایي داسې ښکاری چې د طالبانو شل کلنه جګړه یوازې خزو سره د مبارزې لپاره و او بل موخه نه درلود. د پوانتون استاد محموده تقوا ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل
د طالبانو پر اتاک سره د خزینه وو لپاره ډیر زیات محدودیتونه وازه شول او داسې انګیرل کیږي چې د اسلامي امارات حکومت هغه شلکل نه جګړه یوازې د خزو سره د مقابلې لپاره جوړ شوی و او د غوی د پرای کول. په هر صورت دغه مشکلات دي چې د خزو په وړاندې دي او نه یوازې دغه مشکلات خزي ځپلې دي بلکې د خزو کورنۍ ته ټول نه ستاده دغه هغه zarar ورسیږي.
د ملګرو ملتونو د همغږي دفتر OCHA په خپل ټویټر پاڼه لیکي چې د جنسیتي نابرابرۍ له امله افغانستان د خزو او نجونو په برخه کې تر ټولو په بد هیواد بدل شوی. خود خزو د حقوقو ځینې فعالان وایي چې دغه راپور د چمتو کولو پر ځای باید نړیواله ټولنه د طالبانو لخوا د خزو د حقوقو د ښکارا سرغړاونو پر تراو ژر تر ژره اقدام وکړي. مدني فعال ترنم سعیدی د طالبانو لخوا پر خزو د لګیدلې بندیزونو په اړه ازادي رادیو ته وویل خزي ورځ تر ورځ له خپل حقوقو بي برخه کیږي او په تیارې او په بي برخلیک چاپریال کې ژوند کوي.
تمامی حق و حقوق انسانی شهروندی و مدنی
توی اتخاذ رول انسانی مدنی و در ژوند کول و حقونه تر په خولنده کړي او افغانستانی په یو داسې توسخ بدل کړي چې خلک په اسانی پکې سانه شخیستلی. زه خوشینی يم چې دغه ټول کړونو پر وړاندې یوازې گزارشونه جوړي نور چپ چپ تیاده هیڅ کوم اقدام نشته. موګړی چې د طالبانو د کړونو په اړه جدي اقدام وشي او طالبان له افغانستان وویستل شي
طالبان را از افغانستان افغانستان بیرون کنن.
پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلې واکمنۍ وروسته د خزو په ژوند سخت محدودیتونه لګیدلې دي چې تر ټولو وروسته یې دوی له لوړو زده کړو او په نادولتي موسسو کې هم لکار کولو راګرځول شوي دي.
د بشری حقوقو د څار سازمان د 2020 کال په کلنی راپور کې په افغانستان کې د غیر قانوني وژنو، جبري ورکولو، لبړونو او جنگي جرمونو په اړه هم خبرې کړې دي. تفصیل به په دې راپور کې وره.
د بشری حقوقو د څار سازمان د 2020 کال په کلنی راپور کې ویلي چې طالبانو د پخوانی حکومت چارواکي او د امنیتي ځواکونو کارکونکو وژلي او یا یې هم نادرکه کړې دي. د دغه راپور پر بنسټ طالبانو خلک د داعش ډلې د خراسان څنګه د غړیتوب په تور په سرحدي محکمه کې اعدام کړی دی. د بشري حقوقو د څار سازمان په راپور کې چې د پنځمبه په ورځ پور شو ویل شوی چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو استازولۍ یا یونما د 2020 کال د اگست په میاشت کې یو راپور خپور کړ چې پکې د طالبانو د ځواکونو لخوا د خلکو د وژلو یا ورکېدو ګڼې پیښې پکې په ګوته شوې چې د 2021 کال اګست میاشتې څخه را په دې خوا ترسره شوې دي. د بشري حقوقو د څار سازمان ویلي دا تل ممکنه نه ده چې تشخیص شي وژل شوي کسان د حکومت پخواني کارکونکي او که د داعش ډلې احتمالي غړي دي. په دغه راپور کې ویل شوي چې د تېر کال په اوږدو کې د طالبانو امنیتي ځواکونو د داعش ډلې احتمالي غړي او پخواني امنیتي افسران او پلویان یې له محاکمې پرته نیولي، شکنجه کړي او وژلي دي. په همدې کې د جمهوری ریاست یو پخوانی پوځي چې نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله نومخې سل شي ادا کوي چې د طالبانو لخوا نیول شوی او شکنجه شوی دی. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
زما په کوري چاپه واچوله، بویتلم، د پښو نوکان راته وویستل، په درو یې دومره ووهلم چې اوس هم نشم ګرځېدلی. د ملا مرۍ مې توري شوي دي، د زنګان سترګه مې بېځایه شوې وه، اوس هم سم په لاره نشم تلی. یوه یا یوه نیمه میاشت کېږي چې خوشې کړی یم. د څارنې په وخت کې ډېر ووهلم، زه ورزش کاروم چې دومره وهل مې وزغمل، که نه اوس به ختم وم.
د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالنافع ټکور د دغه پخواني عسکر د ادا او د بشري حقوقو د څار سازمان د راپور په اړه د ازادي راډیو پښتنو ته ځوابونه وایه. خو د طالبانو د حکومت ویاندانو تر دې مخکې د پخوانیو پوځیانو د ربړونې او وژلو ادعاوې رد کړې وې. دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې د پخواني جمهوري نظام د ملي دفاع وزارت د جنرال محمد ابراهیم جهادیار خپلوانو ازادي راډیو ته ویلي وو چې نوموړی د اکتوبر په 28مه د طالبانو لخوا نیول شوی او د چهارشنبه په ورځ وژل شوی دی. خو د طالبانو حکومت د دفاع وزارت دغه ادعا رد کړه. د بشري حقوقو د څار سازمان د روان کال د غبرګولۍ په نیمایي کې په یوه بل راپور کې د افغانستان په ختیځ کې طالبان د یو شمېر خلکو په اعدامولو او نادرکه کولو تورن کړي دي.
تاسو لا پیغامونو.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زمنا محمد خوند د هلمند د سنگین د ولسوالی څخه د سرپاګی کې نو ورور از مرز د شپږو میاشتو ماشونه را کړی دي. په خوا شپږ زره وي زمر د کاله و سره شپږ ډیر زره کې نو په دا شپږ ډیر زره کې زمر د هم ورور اتل زره را کړی دي، اتل زره پاتې دي. نو زه په دواړو پښو بل ما یو بیم ورور د لوړو مقامات سره د نړیوالو سمو دا خواهش دی چې دا زمر د مایبینو ماشینه را کې یخ دی واره ده د خواري د زندګۍ نه یو. نو باید د طالبانو مشرانو کشران او د نړیوالو پرې زموږ غږ ورسیږي. وسلام په احترام.
السلام علیکم. د ازادي راډیو ټول کارکونکو ته سلامونه او نیکی هیلې وایم. زه دا غوښتنه لرم چې د په هلمند ولایت کې با د کجکی پولیسوالۍ کې د سلام شبکې چې دي ډېرې کمزورې دي او هیڅ کار نه کوي. د انټرنیټ کار خو ګرسره نه جي نیکسته کېږي، د خبرو کار له ماشه ولر لري نیکسته کېږي. د لوړ پوړو چارواکو سره ټکنالوژي وزارت سمور دا غوښتنه کوي چې تر څو د هلمند ولایت کجکی پولیسوالۍ کې د سلام شبکې کیفیت لوړ کړي. وسلام.
سلامونه باندې کې دې د نظر اړولې دونکو کار کوونکو ته نو میرویس اخلاقی د هلمند شورګاه شهر وسیدونکو یم. نو زه وازنه غوښتنه ده طالبان د مشران سره چې د شوزو مکتوبو ته اجازه ورکړي، ځکه چې شوزو ته به هر بخښ کې مذاکرات لو را کوم علمي اګه ډاکټر دې اګه د پولیس په ترن کې هر بخښ کې مذاکرات ورته لو. نو یې لمنه دې هم دې ته ډیر متوجه اوسه زغم څخه کار واخلي، ځکه نړیواله موږته دوی ته نیولې ده. نو هیله منم چې شو د ښځو حق بشپړ ورکړي. ډیر مننه.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.
د خبرونې دوی منی مې تر ورسېدو په دې برخه کې د تاسو د روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام لرو. خو د دې خبرونې د پیلیدونکو وړاندې به ورشو د افغانستان او د نړۍ روستي او مهمو خبرونو ته. امریکا متحده ایالاتونو د بهرنی چارو وزارت وایي د طالبانو کړنې له هغه ژمنو سره په ټکر کې دي چې له نړیوال ټولنې او خپل خلکو سره کړې دي. د دې وزارت چارواکي ګوتسندنې کوي چې له طالبانو سره د هغه څه حساب وکړي چې دوی له افغانانو سره کوي. متحده ایالاتونو په کابل کې د تاریخ خراسان څنګه وروستي انتحاري حمله هم غندلې ده او د تاریخوالي او شتناکه بیلګې ونیل. امریکا په داسې حال کې طالبان په دوه کې پر کړو ژمنه تورنوي چې د تیر میلادي کال دسمبر میاشت کې طالبانو په دوه فرمان کې جوړې له پانتونیز د کړو خزل په غیر دولتي ادارو کې لکه راوګرځولې. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي د افغان نجونو پر تعلیم او تحصیل د طالبانو بندیز غیر اسلامي او غیر اخلاقي عمل. د ولسمشر اردوغان په قره کې د بشري حقونو د ملاتړ او نړیوال کانفرنس ته په وینا کې د غسرګندونې کړې دي. د دې مخکې د اسلامي همکارۍ سازمان هم د ښځو پر کار او زده کړو لګول شوي بندیزونه غیر اسلامي او اسلامي قانونو سرغړونه بللې وه. د سربیا په ختیځ کې د مسو د یو کان کارګرانو پرون خپل ماشوم زیاتوالو او د کار د شرایطو د ښه کولو په موخه مظاهره کړې وه. د بورا په ښار کې د زچن د مس کان یو چینی شرکت په قرارداد نیولی دی. دغه کان په سلګونو کارګرانو په دغه مظاهرو کې ګډون کړی و او له چینی شرکت څخه یې وغوښتل چې د صبرستان د قوانینو او د سربي کارګرانو درناوی وکړي. او د افغانستان د کرکټ وتلې ستور د استرالیا د کرکټ بورډ د هغې پریکړې ته غبرګون ښودلې ده چې له دوی سره لوبې لغوه کړې دي. ارشد خان خپل غبرګون کې ویلي د استرالیا د پریکړې ناهیلي او په ځخه د متاثره کړی دی. نوموړي ویلي که د استرالیا کرکټ بورډ نه غواړي له افغانستان سره لوبې وکړي، دی به هم د استرالیا په کرکټ لیګ کې د خپلو راتلونکو لوبو په اړه له سره خبر وکړي.
روغتیا د ژوند شتمني.
السلام علیکم. کلسترول یا د وینې غوړ یو ډول ممډاوله مواد دی چې په عادي ډول د انسان په بدن کې موجود وي. دغه ماده په خپل ذات کې خطر نه لري او د انسان د بدن او اعضاءو په وده کې مهم رول لري. د کلسترول خطر هغه مهال زیاتیږي چې د انسان په بدن کې د دغه ماده کچه ډیره شي. کله چې د کلسترول کچه ډیریږي، د انسان د زړه رګونه بندوي او په هر اندازې چې کچه لوړوي، په همغه اندازې د زړه د حمله او مرګ چانس ډیروي. په امریکا کې په هر 15 یانو کې نږدې 2 تنه د وینې لوړ کلسترول لري. په افغانستان کې هم په لویو ښارونو کې چې فزیکی فعالیت کم دی، په لوړ کلسترول د اخته کسانو شمیر ډیر دی، خو د اخته کسانو کره شمیر نشته. پښتنې دادی چې څنګه انسان د کلسترول په لوړ کچه اخته کیږي، کوم خواړه د دغه ستونزې لامل ګرځي، که د وینې کلسترول مو لوړیږي څنګه یې کنټرول کړو. روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام کې پر همدې مسلو خبرې کوو. کوربه مو زه اسد الله لودین یم او را سره میلمه دی د داخله ناروغیو ترینر متخصص ډاکټر ریاض الله عمر. ورځو ډاکټر سیب سټوډیو ته وصل دی. ډاکټر سیب سټډی مشي، راځي په پایل کې له تاسو نه واورو چې کلسترول یا د وینې غوړ په ساده الفاظو کې څه ډول معرفي کوي او ریدونکو ته.
السلام علیکم ورحمت الله. لمړی خو تاسو در دیو لارې ټول وطنوالو ته خپل احترامات او نیکی هیلې وړاندې کوم. دویم دا په عمومي توګه کوم خبرې وکړو چې د وینې غوړ یا کلسترول څه شی دی. البته کلسترول دا د وینې د انسان لپاره یو مهم غذایی مواد دی چې د انسان وجود د نورمال فعالیت لپاره ورته اړتیا لري. البته خو که چېرته د خپل نورمال حد نه زیاتېږي، د انسان لپاره مضر هم ثابت کېدای شي. ولې نورمال اندازه د انسان د نورمالو د انسان د بدن د نورمالو وظایفو لپاره مهم او اړین دی. البته مختلف نوع لري، خو موږ باید اوریدونکو د پوهې لپاره باید په ساده توګه باندې تقسیم کو. یو دا نوع کلسترول دی چې هغه د وجود لپاره ډېر زیات مفید دی او د هغه کمښت دا هغه ځینې ناروغۍ رامنځته کوي. چې او ځینې کلسترول چې دی هغه د وجود لپاره بیا زیاتوالی مضر ده. البته نورمال اندازه د وجود لپاره مهم ده، ولکه زیات شي هغه بیا د زړه او د رګونو ناروغۍ رامنځته کوي. البته که هغه زیاتېږي بیا د زړه او رګونو ناروغۍ رامنځته کوي.
خا ډاکټر صاحب دغه دوه ډولونه کې چې تاسو یادونه وکړه چې یو ډول غټور دي د بدن لپاره او بل ډول چې زیاتیږي نارمل ډول یا نارمل بڼه یې مشکل نه لري ما زیاتواله وجود تستون زیږوي راځي په دې خبرې کې چې د کلسترول د انسان په وجود کې لمخ کنه موجود وي او کنه خوراکي مواد یا نور مواد چې انسان روزمره وجود ته داخلي له غونه تولیدي
بالکل د کلسترول منابع دي دا عموما دوه منابع دي یو خپل بیرونی منابع دي چې انسان له بیرون داخلي غذایی مواد په شکل باندې انسان خوري او بیا په کلمو کې غځديږي یو خپل داخلي منابع دي چې تلته وجود خپل جوړوي چې هغه مهم ارګان چې دا اوس وخت دا جګر د البته جګر جوړوي نو یو باندې کلسترول چې دی هغه د غذایل لارې غذایي مواد لارې خپل کیږي او بعض مواد چې دی بعض اندازې کلسترول هغه خپل جګر جوړوي
ښه او ډاکټر صاحب دا کلسترول مواد له دوه سرچینو جوړیږي تاسو ډیر ښه تشریح کړئ یو دیوي ډول جوړېدو کې خوراکي مواد رول لري او بل اوتومات په خپل د انسان په بدن کې جوړیږي چې اتمان د بدن اړتیا ده ورته چې زیګر دغه مواد تولیدوي کوم ډول مثلا خطرناک ثابت دی لشي آیا د بدن د نننه تولیدونکي کلسترول د بدن نور برخه ته زیان اړوي او کنه هغه چې انسان په مصنوعي ډول مثلا خواړه خوري او بیا په بدن کې کلسترول تولیدوي د خطر له اړخه کومه باندې مثلا خطرناک بلل شي
بالکل ځینې غذایی مواد چې هغه خپل داسې کلسترول لري چې هغه موږ په عموماً مشبوه شحنی مواد وایي ګره چې هغه مشبوه دي لوري وجود ته مضر دي نسبتا هغه شحنی مواد چې هغه غیر مشبوه دي نو که چېرته دغه مشبوه شحنی مواد سره زیات اخلي نو د هغه جذب د وینې د مضر او کلسترول د زیاتوالي سبب ګرځي او ناروغي رامنځته کوي خپل همدغه مضر کلسترول چې دی البته زیاتواله کېږي چې خپل د جګر په واسطه هم زیات تولید کی یعنی دا دقیق نه ده چې هم کېږي چې هم داخلي منبع کې خپل اندازې نه زیات استفاده کی مضر ثابت کی او یا هم کله په خپل وجود کې چې یا په ابتدایي شکل باندې د امراض موجود وي یا مثلا په ارثي شکل باندې جګر داسې مواد زیات جوړوي هغه کلسترول چې مضر دی هغه زیات جوړوي هغه مضر ثابت کېږي چې او یا هم ځینې سنوی داسې ناروغۍ دي چې په هغه کې جګر زیات کلسترول جوړوي مثلا شکر دا یا د جګر ناروغۍ دي یا مثلا د ګردو ځینې ناروغۍ دي یا د جګر ځینې ناروغۍ دي په داسې حالت کې په وجود کې زیات مضر کلسترول جوړوي نو بل هم دواړه مضر ثابت کېږي چې هم خوراکي منبع څخه او هم داخلي منبع
بله ډاکټر صاحب زه چې استډیو تر اتلم ځینی مقاله می ول وستلې هم دغه د کلسترول په اړه باندې په افغانستان کې هم دغه پیخي بخیزیات دي تاسو هم ورته اشاره وکړه چې دوه ډوله خوراکي مواد یا غوړ مواد چې انسان استفاده تر کوي یو ډول مشبودي چې شمی مواد وجود ته داخله کیږي یو ډول هم غیر مشبوه کولی سو په دې هم بیا د خبري وکړو چې په ساده الفاظ وایي چې مشبوه شمی مواد په کوم کې دی او غیر مشبوه په کوم کې دی یعنی اوریدونکو لپاره یا د مجموع کې انسانان لپاره کوم یو ګټور دی خو ورځو یو اوریدونکو راخلو بیا به د بحث ته ادامه ورکو مهرباني ستړي مشي ازادي رادیو د روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام
السلام علیکم محترم اسد الله الدین صاحب سلامونه ونی کی لی تاسو ته محترم ډاکټر صاحب ته اوریدم کته وړاندې
کوم ډیر مننه نظر ملوال سپ ستړي مشي زموږ خبرونه مهتمن تعقیب کړي دا مهرباني وکي تاسو څه نظر لري کوم پختنه
نو دا نن کومه موضوع شه دا ډیر دلچسپه معلوماتي ته پدې چې ډاکټر صاحب کې دی ډیر معلومات ورکي خو ډاکټر صاحب نن ما دوه پختنه دي لاند ډول باندې او پښتنه دا هر هغه څوک چې دا کلسترول مثلا یا جوینه غړوالي کې دوی مثلا دا شي غوخه خوښ په غوخه کې مثال غوړي یا مثلا شلا یا واز غداس بعض شیان ډیر استعمالي بیا کپی کرم یا غدي سړی هغه وجودم ډیر غټ شي په تګ راته کې مرته مشکلې ستونزې نو د دې کې یو پښتنه مدا ده چې پدې کې باید دوی څه کول پکار دي ورته او بل پښتنه مدا ده چې په دې کیسه ناروغي کې کچیرته یو شړای فزیکی پالیت وکي یا مثلا ورزش وکي سپورت وکي دا څومره ګټه لري او بختیا چې دی ولري هغه څومره جدي دي لپاره مثبت الخونه لري دا یو پښتنه مې ونور وخره کوم نه ونړی مننه
کور مو ودان ډیره ډیره مننه زرملوال سپ چاړي کومونی ولا بل اوریدونکو له واتس اپ وصل دی په دې له چاړي کې وصل شي غاګي و ورستړي مشي روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام له آزادۍ رادیو نوري
خیر السلام علیکم عبدالرحمن مننګرارنا
ف عبدالرحمن رو ستړی مشه تاسو د خبرونه پاړه سوای
زه په ډاکټر سره دا د پښتنه کوم شي نورمال یانه سمرا ده کنه نورمال یانه ویني غوړ سمرا ده او کوم خورا کونه سره مثال چې ټیټ شي ویني غوړ یانه کوم خورا کونه سره ټیټیږي او سې د وردشم مثال خو یو اندازه ده دلته مثال بعضی امکانات دي د وردش بعضی نه سره کوم یانه سره وردشو کې چې وردش سره کم شي او خوراکونو سره څنګه چلل ا باز دوايانه مثال شي سره دوای وخلی ټیټیږي بیا سمو دوای باندې کې بیا روسږي یانه سره سو کې چې نورمال پاتې شي
ډیر مننه عبدالرحمن درور سلامت او سي کور مو ودان چې الیکمو ونی ولا اوریدونکو تاسو له ازادي رادیو نه روختیا د ژوند شتمنی پروګرام او ریدلته اوریدونکو پر فیسبوک هم ځینې پښتنې مطرح کړي دا به ورسته له ډاکټر صاحب نو پښتو ډاکټر صاحب راځي چې اول د اوریدونکو پښتنې جواب کو بیا به نور پښتنې هم شته بحث به ادامه ورکو زرملوال سره اړیکې نیولې و اول د غواخو د غوړو غواخو د خوراک پاړه پښتنې درلودله او بلې فکر کوم دا پښتنې درلود چې فزیکی فعالیت او ورزش څومره ګټه رسوي د انسان وجود ته خصوصا هغه کسان چې لوړ کلسترول لري
بالکل درملوال سره ډېر خپ پښتنه وکړي اول پښتنه دا و چې د بین غوړ هغه خلکو کې چې هغه د غوخي حیوانات او غوخي خوري مثلا غوخي خوري او د سر یو ځای د غواز د مور سره خوري دا څه کسان چې بین غوړ لري باید تکول پکار دي نو د دې پښتنه د جواب لپاره لمړی باید راځو چې مخکې پښتنه ته چې دا مشبو غوړ په کوم غذایی موادو کې زیات دي نو دا یو پښتنه به یو اندازې ښه جواب شي عموما ټول هغه غوړ چې هغه حیواني منشا ولري مثلا غوخو سره یو ځای وي لکه د حیواناتو غوخه او د واز دي دا عموما ټول مشبو غوړ لري مثلا د وړ مال غوخه کې غټ مال غوخه دا اکثره اندازه زیاته شحمی مواد لري او د مشغول دي دا د وجود تر ډیر مزر دي اندرنګ زینې هغه چې وخت چې هغه نسبتا دی هغه غوړ غیر مشغول دي او ضرر کم ده هغه مثلا د چرګ غوخه چې هغه پینې غوخه ده په ویل شي یا هم د مایی غوخه چې هغه غیر مشغول غوړ لري البته مزر نسی کېدلی اندرنګ شیدې چې دی هغه غیر مشغول غوړ لري هغه مزر نسی کېدلی مزر نه دی وندزه خپل ټول هغه چې دی دا وچه میوه مثلا کوم البته چربی لري خو دا چربی ټول اکثریت دی مشبو شحمی مواد لري البته غیر مشبودی او انسان لپاره کوم ضرر نه لري په غوړیو کې دا کورونو کې چې استفاده کیږي عموما کا غوړیو تر شو هغه غوړی چې تیل په بڼه باندې وي او یا نباتي منشول لري مثلا د جوارو وي یا د مونپلي وي یا د افتا پرسته دی دا نباتي منشي چې لري د ټول اکثریت غیر مشبو غوړي دي او د وجود لپاره ډېر ضرر نه لري او هغه غوړي چې هغه سخت وي غلیظ وي کلک وي د تیل په بڼه نه وي هغه اکثره د وجود لپاره ضرر ثابت کېږي چې اوس راځو د ورور د پښتنې ته چې هغه ویل چې دا واز دی بالکل هغه خلک چې د وینې غوړ لري وزن زیات وي یا د زړه د رګونو ناروغي ولري دوی خلک باید جدا د وازد خوړلو د حیواني غوښه سره اکثرا په ګډ شکل باندې چربي موجوده وي وازد موجوده وي باید د دې شنه زیات پرېز وکړي دغه پښتنه د دې د فزیکی فعالیت البته دوی کوي چې د نباتي غوړونو استفاده وکړي هغه په خپل کافي اندازه باندې ضرر به ډیر کم وي فزیکی فعالیت په اړه باندې د پښتنه کوله بالکل د وینې د غوړو یو تدوی پلان چې دا هغه انسان د پر فزیکی فعالیت د چې باید فزیکی فعالیت ترسره کړي البته فزیکی فعالیت باید هدا اقل په هفته کې د 150 دقیقو لپاره سره فزیکی فعالیت وکړي تر څو وینې غوړې راښکته شي چې هغه باید داسې فعالیت وي چې هغه ته د انرژي ضایع کړي دغه وینې غوړ چې دی دا د انرژي او منبع ده نو که سره دا کم واخلی او مصرف زیات کی نو وینې غوړ ته وینې کې خطر راځي نو مثلا خطی ز پیادروی چې دا 150 دقیقو د پر کسړې یو هفته کې وکي دا کفایت کوي او یا هم منډه وهل تیز فزیکی فعالیت د کاغذ سره د 15 دقیقو پر پسته کې وکي البته د وینې په غوړ په کمواله کې زیات کومک کوي
کور ودان ډاکټر صاحب عبدالرحمن رور خمیره بني
بالکل بالکل عبدالرحمن پښتنه ترازم عبدالرحمن ورورم دا پښتنه کوي چې کوم خوراکونه سره جديږي هغه مخکې ما ذکر کړه چې تر په خوراکونو کې داسې چربي موجوده شی هم موجود دي چې هغه حیواني منبع لري نو دا زیات جوړیږي په زیات اندازه باندې اخیستل کیږي نو دا لوړیږي که چېرته په هغه خوراکونو کې چې ترکاری باب وي میوې وي او یا پروټینی مواد وي لکه لوبیا او نخود دا شوینه زیات وي نو په دې کې چربي کم ده او د دې کې د وینې د غوړ لوړوالي چانس کم ده یا مثلا موګل کې خلک چې شوده اخلي مثلا د وینې غوړ کې ډېر زیات غوړ نشي ولیکه خپل قیماق خوري مسکه خوري یا د غوړ خوري نو وینې چربي لوړیږي ورسره یا په غوړې کوم ویل چې دا چې غوړې په دې کې چغله تیل په بڼه باندې وي نو د وینې غوړ لوړوالي چانس کم ده بل په خپل دا و چې کوم ورزش نو ورزش په اړه کې موضوع لته تیز ورزش لکه لمبا دا یا فرق منډه وهل د کچې ته پیځه د ټول پر پخته کې وسی کفایت کوي او یا هیڅ ورزش لکه پیاده ریلی چې دا یو سره 50 د ټول پر باید افته کې چلای هغه چې کدی البته زیات کیږي او دا سي ورزش چې هغه د انسان د خپل نورمال وزن نه زیات وزن ولري یعنی چاغوي او هغه خپل وزن کم کی نو دا ډیره بهتره ده ولې کچې ته سړي وزن نورمال وي هدا خل دغمره ورزش کفایت کوي بل یو مهمه پوښتنه چې عبدالرحمن ورو کراغه دا ویل چې دغه چربي کله د دوا سره خطر شي بیا چې د وخت کې بیا پر پورته کیږي نو سره به تو کی زمونږه غټ مشکل هم دا ده چې مونږه کله باید دغه ناروغان ته تداوی شروع کړو او دا مهم ته کیږي په دې باندې ورسره سره وږي نو تداوی کې چې کوم ناروغان ته باید مونږ تداوی شروع کړو او دا عبدالرحمن ورو تداوی مې چې دا تداوی د څه نه ده چې یو ځل د ابي امراض تداوی ده مثلا 15 ورځې او ورځې یو میاشت یو میاشت یو ځل چې د وینې غوړ په اړه شروع کیږي بیا د ټکټ کول نشته دا ځکه چې دا د کلونو لپاره ورکول کیږي تر څو د زړه او د رګونو حمله او قوت راکم کی نو کوم دي خطر باندې موږ توصيه ده چې اول د وینې د غوړ د تداوی لپاره یو سالم استباب باید موجود وي هر کس ته باید توصيه نشي او توصيه کیږي باید په اسانۍ باید خوش نشي باید تر ډیر وخت پورې توصيه چې تر څو چې وینې وړ په اندازه وګخته وي د وینې درګونو حمله او قوت دي اختلافات چې کوم دي غمرات چې دي وینې په رګونو د غلو د وډه رامنځته کیږي هغه کم شي
کور ودان ډاکټر صاحب ډیر مننه راځي چې بل اوریدونکو ته نوبات ورکړو په واتس اپ کې منتظر پات شو ستړي مشي ازادي رادیو نه روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام اوري
سلامونه جوړ کوشیر لګي ساته او ډاکټر ساته زلم بي ولاد ابلید زابلګم د ابو صالح خبرې کوم
خا زابلای سه مهرباني وکي
مننه کوم ډاکټر صاحب کچیرته ډاکټر صاحب یو کس د وینې غوړ ولري هيا هغه کس یو بل کس ته وینې ورکولای شي کیا یعنی کچیرته وینې ورکې مشکل خو بنه ورته رسیږي او بل ترکاری او سبزیجات د کچیرته د څوک د وینې غوړ اضافه ولري مشکل ولري د ترکاری سبزیجات خوړلای شي ورته مفید دي که ورته zarar رسوي ډیره مننه
سلامات اوسې کور مو ودان زابلای صاحب زموږه دایمي اوریدونکو اړیکې نیولې و پښتنې واوریدل شو ډاکټر صاحب دلته په فیسبوک کې هم غنو اوریدونکو پښتنې پریخي راځي چې لګ دی اوریدونکو په پښتنو باندې تام شو د ځوابونه ورکو د زابل و د زابلی صاحب پښتنه دا و چې ک څوک د وینې غوړ ولري آیا بل کاست یا ناروغ ته وینې ورکولې سی او کنه او د ترکاریو د ګټ پاړه باندې هم پښتنې مهرباني
بېلکل د بریښنا د پښتنه د وینې غوړ کڅو کولري د وینې ورکولې دي بالکل دا کوم د څه ساري ناروغي نه ده یا کومنتان د چې بل چا ته ضرر ورسي کوي چې هغه مخکیم دا ویلې چې وینې غوړ چې د انرژي او منبع ده کوي چې هغه دینه استفاده وکي او دا کوم ضرر نه رامنځته کوي د چا لپاره وینې ورکولې سي بل مهمه خبر چې هغه د ترکاری او سبزیجاتو استفاده ویلې مخکیم ما دا خبر وکړه چې هغه خله چې وینې غوړ لري باید خپل غذایی رژیم کې ترکاری جات او ترکاری باب او سبزیجات او همدارنګ میوه ور اضافه کړي ځکه دا ټول داسې فایبر لري یعنی بقایا جات زیات لري او خپل فایبر چې دی د وینې کولیسټرول چې دی د ځان سره د په جذب کې مخنیوي کوي نو البته زیات باید استفاده کړي کچو وینې غوړ لري چې څو د وینې د کولیسټرول په غذایی مواد کې کم کولیسټرول دی هغه جذب څخه مخنیوي وسی او په وینې کې راښکته شي
او نو کله چې د سبزی او بحث کیږي ډاکټر صاحب نو پراخه دي دغه سبزی داسې کولای شو چې هغه څو غټور نمونه واخلو مثلا سبزی خو مثلا چې نن سبا په افغانستان کله چې بازار ته مراجعه کوي مثلا ل کچالو ل پیازو ل ګندنی نیولې تر ډیرو شیانو باندې سړي سترګې لګیږي، کله ناکله ځینې پکې مثلا یو څه وجود لپاره پروتین هم تولیدوي. فکر کوم شکر ناروغانو لپاره ممکن خنوي، خصوصا کچالو یا مثلا بعض نور ترکاری چې پروتین پکې ډیر دی. کومې مثلا ډیرې ګټورې دي خصوصا هغو کسانو لپاره چې د وینې غوړ لري؟
مخکې ماته ستو ویلې چې داسې مشخصې سبزي یا ترکاري باب داسې هغه نه دی چې فرض کړه دغه زیاته فایده کوي، دی کم فایده کوي، خو ټول سبزیجات چې دي دا په کامله توګه باندې نه جذبېږي. دا خپله بقایجات لري، فایبر لري، هره سبزي یو اندازه فایبر لري. مثلا که تاسو پالک واخلئ، که تاسو ګلپي واخلئ یا بېنډۍ وي، همدارنګه کرم او بادرنګ شو، دا ټول خپل اندازه باندې بقایجات لري او دا یو اندازه د کولیسټرول په جذب کې مخنیوي کولی شي. بل هم ټول سبزیجات همدارنګه که میوجات تاسو واخلئ، میوه وګورئ، هغه کې مڼه وګورئ یا فرق هندوانه حساب کو، همدارنګه کیله خپل فایبر لري، دا ټول فایبر لري او فایبر د اندازه د کولیسټرول د مخنیوي کې مرسته کوي. بل هم ټول سبزیجات ګټور دي.
بله ډاکټر صاحب، تاسو د میوه بحث ته هم داخل شوي. کده د پښتنه ما ځان سره لیکلې و همدلته به وکم، ځکه چې اوس د خوراکي موادو یادونه وشوله. د میوه په اړه باندې ډاکټر صاحبان کړه نه کړه زړه نازړي وي، ځینې ناروغانو ته توصیه کیږي چې میوه وخوري، خصوصا هغه کسان چې د وینې غوړ لري ورسره څنګه کې شکر هم لري. ځینې ډاکټر صاحبان به وایي چې نه، هر میوه مثلا که هغه مڼه ده، که هغه مالټه ده، که هغه اندوانه یا خربوزه ده، یا ام دی مثلا، هغه ځان سره فش اغل لري، خوګوالی لري یا هم قند لري، د غوت سپارښتنه په اسانه نه کوي. د میوه په اړه باندې څه ویل کیږي؟ هغه کسان چې د وینې غوړ ولري میوه استفاده کولای شي په ډاډه ډول؟
بل هم د میوجاتو کم شکر سره وجود د پر ډیر نظر نه ده. همدارنګه هغه میوجات چې هغه خپل فایبر لري، د هغه شکر ډیر په هیڅ په شکل باندې جذبېږي، د وجود لپاره ضرر نه رسوي. لکه مته ستو ویلې، مثلا کس سیب خوري، سیب کې اندازه شکر موجود ده، ولې هغه شکر د وجود لپاره ډیر مضر نه ده. شکر ناروغانه بل عموم استفاده کوي شي، ولکه یو شخص د سیب جوس وباسي نو هغه شکر په زیات اندازه لري، هغه ډیر زر جذبېږي، هغه مضر دی هغه لپاره. نو بل عموم ټول میوې چې دي هغه ویني په کولیسټرول کمولو کې فائدہ رسوي، فائدہ رسوي. همدارنګه ځینې میوجات کې دای شي چې هغه شکر ناروغان ډیر زیات استفاده نه کوي، لکه خاصه انګور شو، یا مثلا کیله شو، یا خربوزه شو، ولې بل عموم لکه مالټا او هندوانه او فرکا دا هغه مڼه هم دا چې نور میوجات کوي چې خطو غوڼې استفاده کوي، هغه شکر به نه وړيږي ورسره، دغه ور به سره کم.
مننه ډاکټر صاحب. کور مودان راځو اوس هم د فیسبوک د مینوالو پښتنو ته زادران درویش لیکلي وای، نه خې نخانی چې د چمک پوښو چې زما د وینې موم یا غوړ زیات شوی، او هغه خلک چې وای روغتیاي مرکزونو ته لاسرسي لري یا لرو پروتو سیمو کې وي، هغه څنګه دار کړی چې زما وینه غوړ شوی؟
دې ډېر ښه پوښتنه کړې ده. کله کله مونږ خپل کلینیک کې داسې مریضان سره مخ کیږو چې هغه د مختلفو ناروغیو له کبله مختلف اعراض لري، او داسې فکر کوي چې دغه اعراض به ورتهوالی ولري، دا کېدای شي د وینې غوړو د وجې نه وي، بیا راځي وینې غوړو مانې لپاره خپلې پیسې مصرفوي، او اکثره هغه د وینې د غوړو د وجې نه وي. په عمومي توګه د وینې غوړ یو حد لوړوالی، یا نږدې وخت کې لوړوالی کوم خاص اعراض نه ورکوي. ځینې خلک داسې وایي چې سر مې ګنګستان، او کېدای شي زما د وینې غوړ وړي. دا البته د ګنګسوالۍ د وینې غوړ سره هیڅ ربط نه لري. عموما د وینې کې چې غوړ وړ راځي، هغه اکثره په سکرینینګ باندې یا ډاکټر څخه معاینات توصیه کوي. په معایناتو کې عموما غټ راځي، لوړ راځي، نو هغه تشخیصیږي. او یا هم ځینې ماشومان چې هغه په ارثي شکل باندې کوم مشکلات ولري، هغه ځینې حالات سره مراجعه کوي. مثلا د غوي د سترګو شاخوا باندې، یا په اوتارو باندې، پلو باندې، دلته غوټي وي چې هغه د وینې غوړ لوړوالی ښيي. یا همدارنګه ځینې خلک چې هغه د زړه ورګون ناروغي ولري، هغه ته بیا د وینې غوړ معاینات توصیه کوي، هغه کې لوړ راځي. نو که مونږ بل مو ګورو د وینې غوړوال لوړوالی لکه بل کوم خاص اعراض نه ورکي، بلکې خلک باید په مناسب ډول باندې خپل وینې غوړ چک کړي تر څو وګوري چې ترته وینې غوړ لوړ وي باید د ډاکټر سره مشوره وکړي او درملنه وکړي. ځکه یو خلاصه توګه کته وخت لري زبر ته وایم چې څوک باید په کوم وخت کې وینې غوړ البته چک کړي.
او مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب، ما هم دا پوښتنه کوله چې د وینو د کنټرول لپاره څه کول پکار دی، یو انسان ته په څومره وخت کې اړتیا ده چې د خپل وینې وضعیت وګوري په لابراتوار کې؟
دا پوښتنه ډیره زیاته ماته ځکه مهمه ښکاره شوه ځکه چې موږ اکثره مریضان راځي هغه داسې فکر کوي چې د دوی وینې غړبا ورسوي وي او دغه مشکلات د دی وجنۍ او بیا بار بار خپل وینې ورچې کوي. زه یو مشه دوه مشه ته دوه به چې کړی نورمال وي بیا به چې کوي. نو د لپاره زه دا وایم چې وینې غړبا کله چک شي او کله که نورمال وي کله باید دوباره چک کړی شي. عموما کچرته څوک فاميلي تاریخچه د وینې غړونه لري خصن داسې چې هغه په مشومتوب کې یا مخکې د زړه حمله ون لري خپل فامیل کې مخکې د وښنه لکه عموما 15 کال روس ته زړه حمله اکثر راځي که چې ته مخکې د وخت نه راځي نو دا مطلب دا چې کېدای شي دا یو خطرې فاکتور دی وینې لوړ غړواله ولري. نو کدا ونه لري عموما په ماشوموالي کې اول د نه کړنه تر ولس کلنۍ پورې یو ځل د وینې غړ چې کیږي او بیا عموما په ولس کلنۍ کې ولس کلنۍ نه وخت تر 20 کلنۍ پورې په دغه عمر کې دوباره چې کیږي. نو د شل کلنۍ نه مخکې البته دوه ځله د وینې غړ چې کول مهم دي که چېرته نورمال راځي یو ځل باید نه کلنۍ نه وخت تر یو لسکلنۍ دی یو لسکلنۍ په وخت نه کلنۍ یو لسکلنۍ ترمنځ بیا یو ځل دریم ځل د یو لسکلنۍ یو لسکلنۍ ترمنځ باید چې کړی شي. د نن ورځ کله چې یو سړی کتل ته چې کړی وي خو ډیر خو او کدی وخت نه چې کړی وي شل کلن ورسته یو سړی راځي شل کلن پورته لومړی ځل باید هر څوک چې کی یو ځل دی نه غوړ ته دی نه غوړ څنګه دی کچرته نورمال راځي بیا هغه خلک چې هغه خطرې فاکتورونه ونه لري لکه مخکې ما چې ویل د وینو رګونو لپاره خطرې فاکتورونه هغه چاغي ده سیګریټ سکل دي یا فشار ده یا فاميلي تاریخچه ده یا شکر ده کدا ونه لري دوباره تر 15 کال پورې کچته نارینه وی ضرورت نشته او کچته زنانه وی تر 15 کال پورې حتی ضرورت دی خلکو ته نشته. نو که په شل 15 کال نه کې او چا چې کول ضرورت نشته چې لس کال وینده کې دی چکی نو خاص پیشنهادات د دې چې باید د کلنۍ کې به دوباره خپل چي البته که څوک خطرې فاکتورونه ولري مثلا شکر ولري مثلا یا لوړ فشار ولري یا خپل کور غړي مخکې له وخت نه لاس ورکړي مثلا د دې کلنۍ مخکې لاس ورکړي بیا کوي چې د دې کلنۍ کې به دوباره خپل چي او بیا که نورمال کیږي نو بیا 15 کال پسې چي کې کړه خلک خطرې فاکتورونه لري او که یو ځل ورکیږي نو بیا ضرور ده چې کته دا وی ورته شروع کیږي د خپل د ژوند د طرز بدلون په اساس باندې کیږي یو کال بعد چې کیږي یو کال یا دوه کال بعد چې کیږي نو دومره زر چې کول هیڅ ګټه نه لري او کته دا وی شروع کیږي بل په البته تداوی نه ورسته مونږ درې میاشتې په ساغه مریضانو اول وخت را وړو او بیا هم هم داسې فاصله وکړو حتی چې ریشي چې ځل کنټرول شي بیا یو کال پسې دوباره چیکو. نو او حتی خزه مونږ خويند ډېر زیات مو درځي چې خپې مې سوځي یا فرسکا سر مې ګنګستا زه غواړم ویني غواړم چې کوم او نږدې دریمشتي شپږمشتي مخکې به چې کړی وي. نو کچیرته خويندې اکثر یا شکر ونه لري یا فشار ونه لري یا د سیګریټو تاریخ څه فرق ونه لري نو ته څه پینځه لس کلنۍ پورې هیڅ د دې چې کولو ضرورت نشته ده.
بله ډاکټر صاحب کور ودان فقط روسي پښتنه کوم کې یو دقه کې ورته جواب راکې هغه کسان چې کولیسترول لري د وینې غوړ لري ورسره څنګه شکر هم لري اما دوی نس کولای چې فزیکی فعالیت وکړي یا په خي درد کوي یا مثلا وزن زیات دی ګرځیدای نسی نو دوی لپاره لاندې سپارښتنه په یو دقیقه کې مهرباني
ویل چې فزیکی فعالیت او پرهیز ده. نو که چېرته څوک منظم فزیکی تمرین نسی کولای ځای په ځای تمرین هم بهتره ده که چېرته څوک منډه نسی وای په ځای په ځای پیدا ریو کې یا ځای په ځای خپل انرژي مصرف کړي دې ناروغان لپاره مهم شی ده چې د خپل انرژي کم واخلي غذایی احتیاط باید ډیر وکړي سبزیجات او میوجات استفاده کړي او چرب مواد کم واخلي او د ترڅنګ د شکر ناروغان ځکه چې شکر هغه خطرې فاکتور نورم لوړی کړي چې شکر ناروغان ته چې هغه د وینې غوړ غلول لري مونږ ورته درملنه هم تداوی هم شروع کړو.
کور مو ودان ډیره ډیره مننه ډاکټر صاحب اوریدونکو له تاسو نه هم مننه. روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام هم دلته پای ته رسیدي. ل خپل میلمه متخصص ډاکټر ریاض الله عمر نه ډیره مننه.
سترګو دی جانان که زما خولی جهانو ندی و دخل دنیا زوگ استا دا دنیا نایم دا فقیر کچور کی تاج دا سکندر پروتے گورا دا فقیر کچور کی تاج دا سکندر پروتے گورا دا فقیر کچور کی تاج دا سکندر پروتے گورا دا فقیر کچور کی تاج دا سکندر